سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کتر دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړی چې د سالنګونو لوی لري د پاکولو چارې بشپړې شوي او نن سهار 8 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانسل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوی وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچنیو مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانسل شوی ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شوګا او مالګې د شیندلې چارې اروانې دي. افغانستان د خبرېلانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرېلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبرېلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کېږي، زورول کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کېږي. د افغانستان د خبرېلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبرېلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې په باب رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبرېلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبرېلانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبی د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې بین محمد تیر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 3 غړي مړ شوي وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې منفجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اتشه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری مشر ټولنی وای د زړه په سروي اخته اتلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیداري پرونی یک شمه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دغه ماشومان د درملنې لګښت افغان سری مشر ټولنی له خوا ورکول کیږي. د غی ټولنی مخ کې هم د زړه په سروي ځینی اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندل وو. د زړه په سروي د اخته ماشومان ترڅنګ لزګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدل کیږي چې حالته د سولی کلی بنسټ درملنه کوي. او وروسته خبرم دا چې د سوری د حکومت د جدرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متحده عرب امارات ته ورسېدل. د سوری خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسات حسن شیبانی، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر انس خطاب به د خلیج له دغې واد سره د همکاري او همغږۍ پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو دنیو لوب زورولو لړۍ
دموکه هوټل کابل رستوران سي توګه سره یو
اطلاعاتو ته د نن لاسرسي خبريالانو څومره لوستل سره مخامخ کړی دي.
افغانستان کې د رسانی لپاره یو روښانه
او د خوزل لوري پر خوزو توتیر خواله
تا کاله کېږي واده شوی يم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
خبرونه کړه نو راپور نه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه واده امنیتي ځواکونه د کډوال پر وړاندې دنیولو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې کشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ریپورت شوی دی. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هبل لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړي او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیرای په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نه وای چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي خو سمځه موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي خو سپینځه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونې کېږي چې د پولیسو له لوري نیول خپل اوج تر رسیدلی آن له کورونو او کارځایونو څخه نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایان چې پرې لیکل شوی وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دکان وي پولیس ورغلي او افغانان نیولې دي. هغه کسان هم بیولې چې د ویزې وخت یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړي کې کیم وای اوسې ترخم تر رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خویندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ریپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 20 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لا اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګون افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزی پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه په کې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 12 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وژل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ درس فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو لامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبرې اعلان تر رسنۍ مسولین د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونه چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبرې اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسولین هم لامل شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي، هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی یې فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان د اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پرم دې موضوع می له خبريالې مزلفې کاکر سره خبرې کړو، تر پختلې مني چې افغان خبريالان څومره لسن سره مخ دي.
سپانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عدالتانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر تک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیاتستون او مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و، اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی، د ښځینه خبريالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چې د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم بیان د معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولای شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولای چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدود شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبريالان ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعي د ستونزو سره مخامخ کېږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کېږي، اته د دې د هدفي وجلو بایس کېږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږ دی او د وطن څخه بلار سي، چې دا ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبخت نه وایم چې دغه راټیټ سی نه دی، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چیر راسم د شب سینه خبري اعلان بندیز ورته دي شزینه خبري اعلان چې دي هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دونه له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس د دې په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شز خبري اعلان او اواز
او ساغلی کاکر کدم دغه خزینه خبر اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونی کې دغه غوي وضعیت تړاو راته معلومات راکړ چې غوي آلته سمره سن سره مخامخ کېدلی شي هغه تر آلته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبر اعلان بدل لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه رسېږي تخم مورد به سمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې خزینه خبر اعلان چې په بخصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سته نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډیر ده له بلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي دې ته ګواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې دلته نس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستنه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه ستونزې چې ځنه خبري اعلانې په درې مهمو هیوادونو کې ما تیروي چې متاسفانه د زغمولو وړ هم نه دي خو لا ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبري اعلانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد سي دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره وي نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسته کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې همدا اوس مهال کاغه په وطن کې دی هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لور ته نه بلکې لا هم منفي لور ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبریالي یا هم د خبریالي مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبې کې او هغه چې له هیواد څخه بهر دي هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوادونو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتله ده
خبرې له مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند چې په غزه کې دی د اوربن پر موافقه سلاو شي انټونی بلینکن ویلي چې هیواد غواړي په دوه اونۍ کې چې ورسره د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نه هاي شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپایته رسیدو مخکې نهایی شي ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي شغله بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلاکې دوه حد سکړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ حد سکوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم تندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي دی اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یو احتمالي موافقې په لومړی پړاو کې څلور دیر یرغمل سیوی کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سیوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پر یو موافقه د سلاکیدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغلی بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځنی ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتلجه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور يرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رويټرز خبري ایجنټس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو يرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشی کیږي نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنۍ ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دې میاشتې کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هدا سره د لی چې دی وی بل سره نه غاګي ګنه کې نو نه چای نه د دې دی بل سخرو.
د غشځي وای په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره عامه ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهي او ډبوي. د ټولن پو په وینا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسیږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کښېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسيږي یو د بل خبره اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زه مونږه کور کې شکر د خوش او خوشحالي د کوم مشکل مونږ نه لرو. انګور مې چې کومه ده کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده دا معموله دار ده په دې باندې مونږ بوښ نه راو په دې کې بیا زما هم کاری کوم په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس جو تر حل حق و هم چاره نشه مشر د کور باید سی پوش کن جنجال زیات نیست. زه به الله تماسو شم د الله مسئله ډیره سخته ده.
زمان مایشه کله چې زنم ذاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زه واده شم یا د خسرګنې کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زه واده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی منځته شوی. کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکړه کنه کله چې ومني خپل اشتباه وایي دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکړه مثال دا ښه کار نه وه کنه بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وه خو خیر تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و د هر چا نه کېږي زمانه هم شوي بخښنه غوښتې په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستنه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي و امنیتي معاونه سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې سوګرش کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پای د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتی معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پای له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی عقاب خبره په روسي او څولسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څومیاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نورو توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کول چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي. لکه یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
تیر اونۍ له شنبه ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځلې له کار ځای د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته وویل چې د ویزې مدد خلاص شوی له ایران باید ستونسي. ما ترې پښتنو وکړ چې ولې تمدید کوي نه. وی ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه پورز ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
راغلاست. بیا هم د البته په زموږ وروستۍ خبرونه تاسو ته هم وړاندې کی، خو تر هغه د وړاندې خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست، د طالبانو ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټول غټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لوی او کوچني مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. هغه وړاندې ویلي وو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شوګو مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرالانو د مرتړ استازمن په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالانو سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. د سازمان نن پی وی لمبه کې ویل چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي، بیلابیلو ناقانونه پلمو له مخې نیول کیږي، ضرورل کیږي او د ویزې د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو د مرتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقوقو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د خوست په وټل کې تیر شپه د غاز نیونو لکبله دیوی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ سودین کې دي چې د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز ډبې د چاودنې لکبله دیوی کورنۍ 4 غړي مړ شوې چې درې تنه یې ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پېژمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت ډبې منفجر کیږي او هم د غازونو په نتیجه کې خلک مړ کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث شرغ لست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقبو په باب یې خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سیوی دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 9 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره شوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه ورځ د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته وریږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلق نشی کولی چې د کورن زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو موږ تقریبا 15 یا 30 خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او موږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا یا په کال کې موږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یوه ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانی د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دي او مخنیوي وکړي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا ته په دغه شیانو نه متضرر کیدل اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالۍ او ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه دغه دی دایکونډی سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دیو کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه دی ضرورت ور دی هغه منطقي دی ضرورت ور تو کې دوی مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کی، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندیدو وخت ته دوی خپل آمادگی ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز د لري هغه وړاندې کی. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرزند لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په سیهی وزه بندی دی خلکو پا هر وزه بندی دی عام خلکو تاثیر کهی، او حتی دشه حالت هم رازی چه پا بعضی وقتونو که خصوصا پا بعضی ولسوالی که خلک ماشومان بیچارگان للاس ورکی یا سپینسر دی یخ للاس ورکی یا حتی یا دی نم موادو دی خوراک دی خوراک دی نش موادو دی نشتون للاس ورکی، نو بتا واقعا چه عام خلک دی زیاد متضرفی گی بدسی و حالت که.
بله مننه ملکیار صاحب. تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلې، څېړنې مو کړې دي، بحثونه مو کړې دي، څه توصیه مو کړې دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره یا څه توصیه اوس لري؟
دا خو یو څه چې باید وګورم چې برف خو مو یخچالای مو و د مجموع زندگی مردم با منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشترم گفتن این از جمله مشکلات است. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچال که یخچالای که آب میشه اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم در مجموع مو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی به کلش مشکلات خود داشتن باشه و در پار همچنان ما این تعداد زیاد جانوارا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته چی تاله حتی در جیان سالها سال این مشکل که از در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره ها دره ها خودش برفگیر می باشد اگر بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و ای را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد. اما در اینجا مردم ابتکار بدست می گیره. وقتی مردم ابتکار بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله ډیر مننه شغل احمد زای د واورې دی ویلې کېدو او پاکې دو لپاره په نور نړۍ کې خلک لکومو لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو دی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپل خلکو ته خپل منطقو ته خپل کارونه ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونه کې ده. فرزند مثال په توګه اوسه که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې دی ویلاري بندښت دی وی ورځې لپاره هم نه تحمل کوي ځکه هغه یو طرف نه واوره وري بل طرف نه ماشینونه ورته لګولې دي هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده خو دغه یو هغه لیک اثر نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي کني موږ تاسې کافي ډیره مالګه لرو دی کولای شي چې دغه لوی لوی خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي واوره زر ایلي کې زه حتی سړک یخ نسي. نو پرمختللې نړۍ یا نوره نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته لاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسف سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده دغه امکان نش دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي خصوصا هغه منابع تلاس کیدی یو د ماشین آلاتو خبره ده اوس دی کی تاسو ته تاسو په یاد وي تقریبا یو لاس یا دولس کال دی مخه منګو تاسو ډیر زیات کسان په سالان کې لاس ورکړل بدبختانه سي د جمهوریت په وخت کې زديده شاهد ما چې په هر کال په میلیونهاو ډالر دی سالنګ دی مراقبت اقومندان چې یو زورواکي یو چارواکي دی او چار دی نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیونهاو ډالر اخیستل چې د سالنګ مراقبت کومه اما په زمو ټکله به زمای سو هیڅ مراقبت به نه وسوي او حتی او خلک به حالت دی یخ لاسه بل اخر مړ شو خلک به یخ وهل تاسو ډیر لوی فاجعه فکر کوم چې دا 2000 پینزل شپارس کی وک 2011 کی داس یو لوی فاجعه وسوله اما هیڅ چاڅوک یو مسول راونه نی وڅته خو دا میلیون ډالر چې اخلي دا ولی د سب خاطر باندې تاسو وکړه په تاسو سره دا مشکلات دلته موجود دي نو الله تعالی دې وس ورکی افغانانو ته خصوصا د موجوده حکومت نه افغانان ډیر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلا د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ ته چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورشتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چی ته کیږي. هوا وړاندوینه خو ته افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کیږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي چې چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي دلته بیخي څوک باید لاړ نه شي حتی ټرینونه بندوي ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي خلک نشي کولای چې خپل ځوان په مخ باندې بوزي اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کړي لکه مخکې چې مې یادونه وکړه په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي.
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرتایش مکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند د ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي او ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی کچېره حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حال اگر مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خودش جمع میکنه چوب زغال سنگ و همه چیز اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم همون قرار که مزایش هم گفت پاشیدن نمک است. ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نما قدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلاب مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه کی از منبع تا آخرین محلی که استفاده میشه آب نمکی میسازه. البته در میان مدت دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا بر تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون اینکه حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت چی در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگومیر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند، خصوصا از طرف شهر وقت خو میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون را زیادتر اگر بتونن این را زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذرن و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندن و اگر بخوایدن شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از رابندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواهد که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنی واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقب په اړه خبرې کوو. د دې بحث ملمانې دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو بحث ته دوام ورکوو. د شغلې ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خوب په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د دې تصفیات یا تصفیه فابریکین لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شهرونو کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملاوست کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمانگ دا مکم خرابی گی او دا بوتو او دنگلونو چی دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرم مخشی. چیزی که بسیار مهم است ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و د پولیس د شهرها که با وجود که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنند و اگر نمک استفاده شود نمک خودش باز یک مشکل دیگر را بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را از دست میده. ما شامل در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن، مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي یا خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل د ابتکار په پلاس اخلي و دا پولیش اتا ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی و فارسی که بتانیم برای به خدمت مردم قرار بتیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیمشان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی به این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنند تا اونا ابتکار را به دست نگیرند حکومت ها در مجموع مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنند، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرند.
دیر مننه. 25 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد ننمو په افغانستان کې د درنې واورې له اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار از د غرض د چارو کتونکو عزیز احمد زای چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکه ورسره پریس و خو وروسته یې ټلیفون ځواب نه وایه. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
دز ما مل ماو کله ته کله قامت را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می سترګو ترنا وی کله ل سترګو د دوش کو رلو پاولیو پشان ځوړم او په بار خو باندې ځلا وی ته خو هر وخت زما شنا وی ځان وي.